السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2018 کال د مئی د میاشتې 12 نیټه ده ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په یو شمیر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام روښانه مستقبل لرو پاول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو
سرچکی افغانستان او پاکستان پرمنځ د تورخم پوله نن په درېمه ورځ هم تړلې پاتې ده افغان ولسمشر باید د اداري فساد یا کرپشن په ضد مبارزې په لړ کې نوی نړیوال کانفرنس ته وینا کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بانکونو د ټولو مشرانو ته ویلي که څوک غواړي له ایران سره تجارت وکړي هیواد به یې مخه ونه نیسي او سم تفصیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله نن په درېمه ورځ هم تړلې پاتې ده د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ټول اوس مهال پر دې لارې هیڅ ډول تګ راتګ نشي کېدای دا پوله له هغه وروسته وتړل شوې چې د پاکستانیو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پر دې پوله د ازغن تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر لانجې راپورته شوه د مشال ریډیو خبریال وایي د تورخم دروازې دواړو خواو ته امنیتي ځواکونو ټینګونه درولي او عسکري ځای پر ځای کړي او درنې وسلې ورسره ښکاري د پوله د بندېدو له وجې په سلګونو خلک په جمعتونو او شاړو میدانونو کې پراته دي یو کس نن مشال ریډیو ته وویل
زما سره مریضان سره ډېر سخت مریضان دي موږ نه ورور دې توان لرو چې برته پېښور ته ولاړ شو او نه د لارې په دغه کې پاتې یو د شپې مې په سړک پر غاړه تیره کړې ده زموږ د حکومت څخه دا خواهش دی خپل مشکلات سره خلاص کړي زموږ لارې خلاص
پاکستان او افغان چارواکي به نن یو ځل بیا د دې مسلې پر سر له یو بل سره خبرې وکړي نن د تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانستل کېږي په دې پرانستونکو غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو لوړپوړي پلاوي په ملتیا د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ته تللی په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کوي د نوموړي مرستیال ویاند جاوید فیصل بیګا مشال ریډیو ته وویل
دا پروژه نتنه هدا چې افغانستان ته صدق انتقالوي پاکستان اړوي چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یا کال 500 ډالر په کلنی ډول باندې حق لوبر ورته د افغانستان لپاره یو څه پوښتنه
د کاسا زر پروژه د افغانستان له درویشت ولسوالۍ یو شپږ مرکزي او شرقي ولایتونه تیریږي په دې پروژه کې به له قرغیزستان او تاجکستانه په 1500 میګاواټه بجلی کې 300 افغانستان او زر پاکستان ته ورکول کېږي پر دې پروژه 1.5 ارب ډالر خرڅ راځي ګومان کېږي چې په پاکستان کې یو کس له نورو سړیو سره د تعلق درلودلو په تور درې مېرمنې وژلې دي پولیس وایي دا پېښه د چهارشنبه په ورځ د پنجاب صوبې د فیض آباد په بلوچستان سیمه کې شوې ده په وژل شوو مېرمنو کې د دې کس خپله ښځه خواښي او یوه ترله شامله ده د پولیسو په وینا د مېرمنو وژونکو دا کار د دوو نورو کسانو په مرسته کړی د پولیسو ځای مشر مشتاق احمد ډي پی خبري اژانس ویلي چې دا وژنو د وژنې د عزت په نامه شوي او دوی د وژونکو په لټه کې دي د کورم ایجنسی په پاره چنار کې لاملیتي ځواکونو سره په نشته کې څلور مظاهره چان وژل شوی دي دا پېښه د چهارشنبه په ورځ سوي چې په کې یو لس کسان ټپیان هم دي د احتجاج د تحریک حسینی لخوا کورم ته د ځینو شیعه مشرانو پر وړاندې د بندیز پر ضد روانو د تحریک مشر مولانا منیر حسین همن مشال ریډیو ته وویل
دوی مونږ ګولې وروالي مو پر امن احتجاج شکل کې روټ سره وتلو شي دا کې څلور کسان په شهادت ورسېدل یو لس کسان زخمیان شول سهیل شریف صاحب نه دا غوښتنه کوي او وزیر اعظم صدر نه او بیا کور کمانډر نه دا غوښتنه کوي چې موږ کوم ظلم وشو د ظلم پښتنه دی وشي
د کورمی پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته چې په ویل چې دوی په دې اړه خبرې نسی کولای نن له پېښور د خبر پښتونخوا صوبا اسمبلی ته پر اتمه حلقه زمینی ټاکنې تر سره کیږي د سیاسي ګوندونو په ګډون ټول 14 امیدواران په دې ټاکنې کې برخه اخلي د چوکي د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې ایم پی ارباب اکبر حیات تر مرګ وروسته خالصوي به د رای چولو لړۍ نن سهار 8 بجې پیل شوې ده او د مازیګر تر 5 پښو پورې به دوام ولري د افغانستان په ننګرهار کې ځانمرګي برید یو پولیس وژلی او اووه نور یې ټپیان کړي دي د ننګرهار چارواکي وایي نن شاوخوا 11 بجې د غنیخیل ولسوالۍ روغتون ته څیرمه د سیمه ییزو پولیسو پوستې تر څنګ برید وسو د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي خبریالانو ته وویل په پېښه کې یو پولیس وژل شوی او اووه ولسي وګړي ټپیان شوي دي خو د ننګرهار د عامي روغتیا چارواکي وایي چې د پېښې له ځایه د ننګرهار مرکزي روغتون ته 10 زخمیان او یو مړی وړل شوی دی د پېښې ذمہواري چا نه ده منلې بلخوا د ننګرهار مطبوعاتي دفتر دعوه کوي نن شاوخوا لسنیمه بجې د پیچوګرام ولسوالۍ د زره مخیلو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو نوموسوي ولسوال امین جان په هوایي برید کې وژلی او ساتونکي ورټپی کړی دی افغان ولسمشر به د اداري فساد یا کرپشن پر ضد مبارزه په لړ کې نن یو نړیوال کانفرنس ته وینا کوي. جمهور ریاست په یو بیان کې ویلي ښاغلی غنی به د اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان لیدلوری او د افغان حکومت هڅې بیان کړي. له اداري فساد سره د مبارزې نړیوال کانفرنس د برتانیې په مرکز لندن کې جوړ شوی چې موضوع یې له اداري فساد سره نړیواله مبارزه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بانکونو جکپړو مشرانو ته ویلي که څوک غواړي چې له ایران سره تجارت وکړي هیواد به یې مخه ونه نیسي. جان کیری د اروپایي بانکونو مشرانو ته نن په لندن کې وویل که چېرته پور ورکوونکي له قانوني اصولو سره سم له ایران سره سوداګري کوي جرمانه به نه سي، ځکه چې له تهران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادو د تړون له مخې پر تهران اکثر نړیوال لګېدلې بندیزونه لرې سوي دي. د برتانیې د اکثرو بانکونو مشرانو د نورو اروپایي هیوادو له رئیسانو سره په دې غونډه کې ګډون کړی و. جان کیری وویل بانکونه باید یوازې له هغو ایرانیانو سره سوداګري ونه کړي چې امریکا بندیز پر لګولی دی، لکه هغه کمپنۍ چې د ایران له پاسداران انقلاب ډلې سره اړیکې لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د ایران زابل ښار په نړۍ کې تر بل هر ښار آلوده یا ککړه هوا لري. زابل ښار د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې دی چې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې پروت دی. په دې ځای کې په اوړي کې په میاشتو میاشتو د خاورو بادونه وي. د نړۍ څلور نور ښارونه چې هوا یې ډېره ککړه یا آلوده ده ټول د هند دي، چې پکې ګوالیار، الہ آباد، پټنه او رایپور شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2008 او 2010 کلونو ترمنځ د نړۍ ککړتیا لودوی کچا 8% خراب شوې ده. ډبلیو ایچ او وایي چې هر کال د هوا د ککړتیا له امله 100,000 کسان مري. خبرونه پای ته رسیدل او سم معرفت انجم د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپے اخستل کیږي او په 1.40 روپے خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپے او په 1.95 روپے یو پاؤنڈ په 1.50 روپے او په 1.50 روپے یو 50 پیسے یو درهم په 28.45 روپے او په 28.50 روپے یو ریال په 19.28 روپے اخستل کیږي او په 19.28 روپے خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.25 روپے او په 1.53 روپے په یو پاکستانی روپے 2.25 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 2.88 خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې وینا تر مخه سباله په پېښور، بنو او کوټه کې د تیز باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 وي او کم نه کم 22 وي. بنو کې 8 او شل او کوټه کې 15 او شل به وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا رفت انجم نو واوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستانیو او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ د کانټتار لګولو په سر د لانجې له امله د تورخم دروازه نن په درېیم ورځ هم تړلې پرته ده. خلکو ته څه مشکلات دي؟
زرزنانه مریضانه سره دي موږ د ډېر مشکلات سره مخ یو. موږ د حکومت او د خیره موسسو سره مدا پایښت دي چې ورور موږ ته لار خلاص کړي. دوستم ورور ګناه ده چې موږ سره دغه کیږي.
بلخوا په کورمه کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې څلور مظاهره چیان نوژل شوي دي. معلومات درکوو. د فاربنو فاریابو سیمې اوسیدونکي وایي چې مخکې به یې ګڼ شمېر ستونزې لرلې، خو اوس د ګورنر پښتونخوا د نوي اقدام وروسته خوشبینه دي. دا بخنه غواړو د داریو بسیمه اوسیدونکو په اونیس پروگرام روخانه مستقبل کې درته په باجوړ کې د یتیمانو لپاره د کارتون کې یو تنظیم د هلو زلو حال درکو.
چیرته یتیم ماشوم بو مداغه سبب په پزړ کې ډېر زیات همدردی وای. خو دا می خیال نه وګینې چې دا زما دا کوم تصور او خیال چې دا به د یوې ادارې په شکل کې بدلیږي. رورو دا مینه کې واقع دله
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وایي چې په تورخم پوله د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار په سر کړکیچ برقرار دی او نن په درېیمه ورځ هم د تورخم دروازه د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. د دروازې د بندېدو له امله افغانستان ته تلونکي مسافر د ستونزو سره مخامخ دي او په تورخم کې ټول سرکاري دفترونه او کاروباري مرکزونه هم تړلي پراته دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو تعمیراتي کار په سر راپورته شوې لانجې له کبله نن په درېیمه ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. د تورخم بازار په مکمله توګه بند دی. د کسټم کلیرنګ دفترونه، د رهداري کارډ جاري کولو نادره دفتر، هوټلونه او امپورټ اکسپورټ کار هم بند شوی دی. د تورخم چارواکي وایي چې پرون تر ماښامه پورې په تورخم کې د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ درې ځل خبرې اترې وشوې، خو تر دې دمه یې څه نتیجه نه ده رابرسېره شوې. د تورخم دروازې دواړو خواو ته امنیتي ځواکونو ټینګونه ودرولي دي او نفری هم زیاته کړې ده چې سپکې او درنې وسلې ورسره لیدل کېږي، خو د دې باوجود ځینې کورنیو ته د خپلو مړو افغانستان ته د وړو اجازه ورکړی شوه او د لوړګي نه تر تورخم پورې د مالونو نه ډک ګاډي هم ولاړ دي چې په دې کې سبزی، میوې او نور خوراکي توکي په خرابېدو دي. او زیاتره افغان وګړي د لوړګي په جماعتونو او مارکیټونو کې دېره شوي دي چې اکثره پکې ناروغه کسان دي او د تورخم دروازې د خلاصېدو په انتظار دي. په دې کسانو کې د اورزګان ولایت عبیدالله هم شامل دی او مشال ریډیو ته وایي:
سره دي موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ یو، موږ د حکومت او د خیریه موسسو سره مو دا خواهش دی چې ورور موږ ته لار خلاصه کړي. زموږ کوم ورور ګناه ده چې زموږ سره دغه کېږي. زما سره مریضان سره ډېر سخت مریضان دي. موږ نه ورور د دې توان لرو چې بېرته پېښور ته ولاړ شو او نه د لارې په دغه کې پاتې یو. د شپې مو په سړک پر غاړه تېره کړې ده.
او د کابل اختر محمد وویل:
دا ماشومان او دا زنانه ګرمې وویل یارې را باندې بندې کړې، پیسې مو پېښور کې خاتم کړې، دلته دغسې کېناستو یارې کړي مرخصې او هغه مو پیسې دلته وخوړلې کړی نه پوچو چې اوس تکلې پورې یو چې موږ د لیاره خوشې کړي.
چارواکي وایي چې نن به یو ځل بیا په دې لانجه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ په تورخم کې خبرې اترې کېږي او هیله ده څه حل به یې راووځي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د تورخم دروازه احتجاجاً تړلې ده او چې تر څو ورته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په پوله باندې د خاردار تار لګولو او د تعمیراتي کار اجازه نوی ورکړی شوي نو تر هغې به یې نه خلاصوي. خو بیا افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي.
د کورمې په مرکز پاړه چینار کې د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې څلور مظاهرشیان وژل شوي دي او لس نور کسان زخمیان دي. د سیمې مشرانو د حکومت نه په دې اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. تفصیل طارق ورکزی راکوي.
په کورما کې پر احتجاج کوونکو د امنیتي ځواکونو لخوا ممکنه د ډزو له امله څلور تنه مړه او یولس تنه نور زخمیان شوي دي. معلوماتو تر مخه په پاړه چینار کې د جاشنبې په ورځ دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې ځایي خلکو د احتجاج په توګه د ټل پاړه چینار لویه لار د عام ټرافیک لپاره تړلې وه. دغه احتجاج د شیعهګانو ځایي تنظیم تحریک حسینیه لخوا په دې و چې پولیټیکل انتظامیه پر ځینې علما مشرانو چې پنجاب او پېښور نه د حضرت امام حسین د پیدایش ورځ د لمانځلو لپاره روان و حالات د خرابېدو له امله کورمې ته پر اتک بندیز ولګولو. د تنظیم مشر مولانا منیر حسین مشال لوډیو ته وایي دا یو ظلم و چې پر دوی وشولو.
امن احتجاج شکل کې روټ سره وتلو شي هغه کې څلور کسان په شهادت ورسېدل، یوولس کسان زخمیان شول.
د پاړه چینار هډکوارټر هسپتال مشر ډاکټر صابر حسین مشال لوډیو ته وایي دیارلس زخمیان دلته راوړل شوي دي چې په هغې کې شپږ تنه نوي ځواک سره تعلق لري.
دوا د سیوز هغوی اپریشن وشو، هغه اډمټ دي. نور معمولي زخمیان وو، داسې نه وه لیو علاوه کې شپږ تنه وي. هغه بلنډ ټراما وا یور کې لږ معمولي وو، کې سپرفیشل لګېدلی وو.
د تنظیم یو بل غړی او د لزو یو مشر ملک دلدار حسین مشال لوډیو ته وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې د حضرت امام حسین د پیدایش ورځ د لمانځلو لپاره دوی پرې نه خودل.
په خپل آزاد ملک کې قرباني مې ورکړي دي. هغه نام علما کرام، اهل سنت او شیعه، حکومت ریو شابان، د حضرت امام حسین علیہ السلام پیوم پیدائش نہ مدے پٹک نسنئی دو قابل مذمت ہے
پارچنار کی دغه پیخ پر خلاف د تحریک حسین علی خوا د ویر اعلان شوه دی د تنظیم مشر مولانا منیر حسین دغه پیخه په سختو ټکو غندله او مشال لډول لارې د اوغتل چې ولسی وګړو خلاف عملیات د کې دوه دغه پیخ پلاتنه دی وشي
امن فضا قائم شوی دی موږ غوړو څه شراره جوړ شي نه غوړو څه امن خراب شي نو خپل عوام ته د امن پیغام ورکو حکومت مو حکومت منو آرمی مو آرمی منو خدال تا چون که سکون زیادای وکرلو غا صرف پولتیکلی وکرلو زهیل شریف سیب ناز آغا گختانه کهو و وزیر ازام و صدر نا و بیا کور کماندر ناز آغا گختانه کهو تموس اکوم ظلم وشوی دق ظلم پختانه دوشی
موک پا دیارا دا برا کور می مرسیال پولتیکلی جن شاید علی خان سر رابطه وکرا نو حقا مشال لڈیو تا اویل چه دزیاتو مصروفیاتو لکبل تاسو سر خبری نشم کوله او تلیفونی بند کرو تاریک ورکزی مشال ریڈیو پیخبر
په کراچۍ کې د 12 مې کال 2001 ورځ د تورې ورځې په توګه یادول کیږي. په دغه ورځ پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف لخوا د خپلې څوکې لری کړل شوی چیف جسټس افتخار چودري د هر کلی لپاره د سیاسي ګوندونو غړي وکیلانو او د مدني ټولنې غړي هوایي ډګر ته روان و چې په لار کې پرې د ناپیژندل شوي وسلوالو ډزې کړې وې. په دغه پیښه کې 50 کسان وژل شوي وو. نور تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې.
د کراچۍ لانډی سیمې مظفر آباد کالونۍ اوسیدونکي کمال د 12 مئی 2001 په پیښه کې جوبل شوې او د بدن یوه لویه برخه یې بیکاره شوې ده. دی وایي چې خفګان ورته په دوه خبرو ورځي. یوه دا چې لا د هغه پیښې ملزمان هم نه دي په ګوته کړی شوي او بل دا چې هیڅ چا ورسره مرسته ونه کړه.
په کوم ورځ باندې موږ لګېدلو زما ته کته بدن نه ښکاري. زما سره بدن شته که نشته نه پوهېږم. پاتې تنظیم پالٹو خلق نے دی
پدی پیخه کې یو بل جوبل شوی تن اقبال حسین دی. سوک چې هم د لانډی اوسیدونکي دی او سره د سلورو ملګرو په دې جلوس کې شریک کو خو یوازې دی پکې بچ شوی. اقبال حسین وایي چې شپږ ورځې لګېدلې او 9 کاله تیرې دي وروسته یې هم له علاج روان دی.
داسې معلومېدله چېرته د انډیا فوجونو مورچې لګولې دي هغې په موږ حمله ورشو سمج کې څنګه راتله چېره موږ چېرته وځو. دا خلک ټول یو خوا بل خوا تښتېدلو او بلاخر د لکونو جلوس او دا منتشر شو. اخره کې 100-150 کسان پاتې شو او موږ جو بس او بګیره کې رالو. زی دې ګاډي کې دن نه وښتم بیا دې رالو زی دې ګریوان نه ونیوم او ګاډي نه خطر غزار کړم. زی چې څنګه دې غزار کړم جزم دغه شانته ولګېدم په باقي مختلف زینو باندې ګولې وښتلې شپږ ډزه په ماشي ولې.
د پاکستان د پخوانی فوجي حکمران پرویز مشرف لخوا د لګولې شوې ایمرجنسي او ججان د خپل څوکې نل دې کول پر ضد پیل کړې شوې تحریک کې وکیلان تر ټولو وړاندې وو. 12 مئی 2001 سو وکیلان هم وجلې شوي وو. خو د ملیر بار کونسل غړی امان خان یوسفزی وایي چې ګیلې د افتخار چودري نه ده چې بیرته چیف جسټس شو خو د کراچۍ د دغه وجلې شو کسانو په اړه هیڅ پوښتنه ونه کړه.
نن تاریخ پورې د 12 مئی د حوالې سره هیڅ هغه انصاف نه دی ملو شوی چې اقدام هغه انصاف موږ تقاضا کوو. بینګ د 12 مئی یو زوم پاغه کې افیکټیو زوم مام زم لګېدل هم پاغه کې با ګولو باندې خلن تاریخ پورې هغه فایل اکه سي پروت ته هغه وخت کې مونږ د چودري افتخار چې هغه چیف جسټس پاکستانو یو ادارې دغه داغه د پاره مونږ راوستي هغه ته د پکارو هغه د پکارو چې هغه سو موټر هغه ګو کې هغه پارټي وا چې کله هغه واپس راغی هغه مونږ ریسټور کو نو هغه د پکارو زبدا برملا ویما چې د 12 مئی دغه سره چې کوم داغې قاتلان وو کوم داغ سوق پاغه کې انوالډ وو هغه ته سزا یې واقع کړه.
د ذکر د چې په 12 مئی 2001 د عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند مدني ټولنې وکیلانو لخوا د افتخار محمد چودري د هر کلی لپاره جلوس د هوایي ډګر په لور روانو او د خار په بیلابیلو سیمو کې په نامعلومه کسانو ډزې کړې وې چې پکې لږ تر لږه 50 کسان وژلې شوي وو. دې سره سره د 100 نه زیات ژوبل شوي هم وو. خو لا تر دې دمه د دې خبرې سپیناوی نه دی شوی چې دغه ډزې چا کړې وې او یا یې د چا په وینا کړې وې. د کراچۍ اوسیدونکي وایي چې په دې پیښه کې زیاتره وژلې شوي کسان پښتانه وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لپاره 9 سوالونه تیار کړي دي او غواړي چې سبا لکېدونکو د قومي اسمبلی په غونډه کې جوابونه ورکړي. اپوزیشن ګوندونو له نواز شریف نه دغه د جایداد، ملکیت او ټکسونو په اړه د معلوماتو ورکولو غوښتنه کړې. بل خو حکومت دا سوالونه غیر سنجیده ګرځولي او ویلي دي چې دا حقایقو ته د تاوان رسولو کوشش دی. د مخالفو ګوندونو دغه غوښتنې تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې په افشا شوو پانما اسنادو کې د نواز شریف د بچو نومونه راغلي دي او ویل شوي دي چې دوی په بهر ملکونو کې کمپنۍ لري. تفصیل له اسلام آباد ته مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
سینیټر احتساب احسان د وزیر اعظم نه اووه سوالونو کولو په اړه مطبوعاتو ته وویل چې د اپوزیشن ډلو لخوا کوم اووه سوالونه تیار کړي شوي دي، نو هغوی کې دا ویلی شوي چې وزیر اعظم د کال 1950 نه تر اوسه پورې خپل او د خپلو بچو د جایداد تفصیلات مخې ته راوړي. سینیټر احتساب احسان په وینا چې په لندن کې کوم جایداد اخیستی شوی دی، د هغې او په دې د ورکړې شوي ټیکس ادایګۍ تفصیلات پارلمان ته دې وویلی شي. د اووه سوالونو کې دا هم ویلی شوي چې انډسټریل یونټ، اتفاق او چودھری شوګر ملز کې د هغه د بچو برخه څومره ده، تر اوسه دوی سمره ټیکس ادا کړی دی. سینیټر احتساب احسان زیاته کړه چې دا سوال هم شوی چې وزیر اعظم نواز شریف د جایداد په اخستو او خرڅولو کې څومره ګټه ترلاسه کړې ده، او د دې نه علاوه د وزیر اعظم نه دا سوالونه هم شوی چې د هغه د بچو په نوم بهر ملکونو کې کومې کمپنیانې دي، نو د هغې او د اکاونټونو شمېره دې وښودل شي او د دې جایداد د اخستو ذرایع څه وي. سینیټر احتساب احسان زیاتوي،
چې کله وزیر اعظم په پارلمان کې د سوالونو جواب ورکړي، نو یا خو به وزیر اعظم موږ ته د اطمینان ور جواب راکړي او موږ به خاموشه شو، او وزیر اعظم موږ نشي مطمئنولی، نو بیا موږ سره هم لارښته.
بلخوا حکومت د اپوزیشن لخوا اووه سوالونه کول غیر سنجیده ګرځولي او ویلي چې دا حقایق د خرابولو کوشش دی. د واکمن ګوند د قومي اسمبلۍ غړي دانیال عزیز مطبوعاتو ته وویل چې اپوزیشن په دې معامله د ابهام ښکار دی چې د پاناما اسنادو معاملې تحقیقات د چانه وکړی شي. د ده په وینا چې کله اپوزیشن د عدالتي کمیشن نه د تحقیقاتو غوښتنه کوي او کله اووه سوالونه کوي، دې زیاتوي
دوی خو وکیل سره مشوره نه کوي. دوی خو خپل لندن ته د هغه ځای کمپنیانو سره مشورې لپاره تللی وو چې فرانزیک پلټنې دې وکړی شي، او اوس تاسو دا پلټنې نه غواړئ بلکې اوس مو سوالنامه جوړه کړې، نو آیا دا سوالنامه فرانزیک پلټنې دي؟
د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې حکومت په دا کوشش کوي چې مخالفه ډلې سره مسله هواره شي.
مودې پورې دغه اختلاف نظر پاتې شي، خو مخکې وروسته به حکومت او اختلاف په څه ناڅه نتیجې ته ځکه رسېږي چې دېنه بغیر کېږي نه، او که فرض وکړه نتیجې ته ونه رسېدل نو بیا خو سیاسي مازارایي ده، بیا خو جنګ دی. نو زما په خیال باندې حکومت به هم تلوسه کوشش دا کوي چې د اختلاف سره چې دی نو په کم نه کم نقطو سره چې دی نو هغه متفق شي.
د ذکر د حکومت هم اووه سوالونه د اپوزیشن مخې ته ایښي چې پکې څه سوالونه دا دي. یو سوال دا چې پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم نوم کم ځای دی، دا هم پوښتنه شوې چې یوازې کال 1950 نه دی ولې تحقیقات وکړی شي. په دې کې دا هم دی چې آیا د اپوزیشن ګوندونو په سپریم کورټ اعتماد نه دی پاتې، او دا سوال هم شوی چې اپوزیشن معامله قومي تحقیقاتي ادارې ته وړل غواړي او که عدالتي کمیشن ته.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 15,000 1,300 او 15,000 کلو هرسا اوریدل شي.
نن د تاجکستان، کرغستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر پروژې پرانیسته کیږي. تر دې پروژې وړاندې افغانستان له تاجکستان بجلی اخلي، خو دا لومړی ځل دی چې پاکستان د منځنی ایشیا هیواد نه بجلی ترلاسه کوي. دا پروژه کاسا زر څه ده، د دې لاندې به پاکستان څومره بجلی ترلاسه کوي، او دا به د خیبر پختونخوا او فاټا لپاره څه ګټې ولري؟ د دې جواب له ګل ایاز اورو.
د پیښور بجلی ویش اداره پیسکو وایي که له تاجکستان د افغانستان له لارې پیښور ته د بجلی ورکولو پروژه عملي شي، نو دا به په پاکستان کې د برېښنا کموالي او پارچاو مسلې هوارې کړي. د پیسکو چارواکو تیر مازدیګر مشال اړې ته وویل تر 2013 کال به پاکستان د کاسا زر په نوم د پروژې بجلی ترلاسه کړي. له کرغستان او تاجکستان شاوخوا 1,220 کیلومتره اوږد د بجلی رسولو نظام به د افغانستان له جلال آباد تر پیښوره رسول کیږي. د کاسا زر پروژې ویبپاڼه وایي د دې پروژې یو شمېر برخو کار بشپړ شوی دی. پوښتنه دا ده چې کله برېښنا تر پیښوره ورسي، نو بیا به د دې ویش نظام څنګه وي؟ د پیسکو مشر انوارالحق یوسفزی وایي چې یو ځل له هغه هیوادونو بجلی پیښور ګریډ ته راشي، نو دا به پخپله د قامی ګریډ یا د برېښنا زیرمو نظام برخه شي. مشر انجینیر امجد وای د پاکستان برېښنا ترسیل او زیر موټول سټیشنونه له یو بل سره تړل شوی دی.
مثال داسې والی چې د اوبو لکه لوی پایپ دی هغه تا د پایپونو جال سره کنیکټ کړی دی واړو واړو پایپونو تتلی دي او کوم ځای کې چې تا ته ضرورت وي نو هغلته نه ته پایپ نو واغېستې شي جی.
د پیسکو مشر انوار الحق یوسفزی وای د کاسا زر پروژې په عملی کېدو سره به د برېښنا لوډ شیډنګ کم شي خو انجینیر امجد وای یوازې دا پروژه نه بلکې په خیبر پختونخوا کې د بجلی جوړولو ډیر صلاحیت دی چې که ورڅخه ګټه واخستل شي نو په پاکستان کې به د برېښنا پارچاو یا لوډ شیډنګ په بشپړه توګه ختم شي. د پاکستان اوبو او برېښنا ادارې وابډا پخوانی مشر شمس الملک کاسا زر پروژې ته هیله مند دی. دیوای
دا زر میگا واټ یا دو زر میگا واټ خبره تر چې تمہارا دا کو پاکستان د قسمتی دا چې پاکستان مشران هغه خلکو هغه ایکسټرنل لابی زمو او انټرنل لابی زمو دا هغه د پارا کار کولو په دې وجه باندې دا د پارا امپورټنت شری چې نو اوس زمونږ چې دا وبدا کوم پروګرام په 1994 کې ما ته یاد دی به زما پلان کتو نو مونږ اوس تقریبا 9000 میگا واټ به دی چې کوم دی مونږ سره وا هایډل د طرف نه او هغه به دا چې بجلی وه چې هغه به د 30 روپو یونټ او د 100 روپو یونټ په ویا باندې به د 2-3 روپو یونټ بجلی وه خو هغه ونه شو.
هلته د پیسکو چارواکي دا پوښتنه تر وخت مخکې بولي چې د کاسا زر پروژې برېښنا به په پاکستان کې د کورنیو او کاروبارونو لپاره د بجلی پر بیو څه اغېز ولري. دوی وایي هغه وخت به د پاکستان بجلی انتظام قومي اداره نیپرا نرخونه ټاکي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای.
د نیمه کبالی سیمه بنو د دریوبا اوسیدونکو وای د بنیادی سہولتونو حق ستونزې چې مخکې لرلې د گورنر خیبر پختونخوا لخوا پورته کړل شوی ګام لامله اوس امید کوي چې مسلې به حل شي. د سیمه اوسیدونکو وای مخکې به د دوی لپاره چې له حکومت تصور تلل د بندوبستي سیمو زورورو کسانو به ځان تکړل او دوی به خپل حقونو محرومه پاتې شول. بلخوا پولیټیکل انتظامی وای چې د حکومت لپاره ټوله کبالی سیمه یو شان دي او ټوله ته خپل حقونه ورسیږي. لسیمه د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود رپورٹ لری.
دنیمه قبایلی سیمه بنو دریوبا قبایلیون ویایی چه میجاد پشتنخوا نوی گورنر زفر اقبال جگڑا ده آغا امر مشکور ممنون یو چه ده کم لمخ ده میجا حقوق جواد و ده زراورو نارا تا گوشی کڑای شوال. آجی ملک وزیر خان ویایی چه ده میجا سیمه ده بنیادی ضرورتونو نمیروما ده سرکار نبا چه سر اطلال آغا با ده بندوبستی سیمه زراورو کسان اوڑال خو اوس با د گورنر د امر نه د ورسته د میجا د حقوق برخه نور څوک سره ورشلای نشي.
میجا افر شکین دای ایجنسی د یو با برغنا تو دا ډیر خور خال کی می ډیر ضرورت دی د بجلې د روجې د به مشتا تکلیف تا می خبره چا نار و دلا د شتل خال زوراوار و ایسا میجا مجیدا حکومت شکریا دا کوي چې افر شتل یې فرابیل کړو اوس می د افر خال چکی می دا او لیس پلا کمیټی ها جوړاوی سیټل وکړې نیز نکی او د افر ول سیټل تا نظر کوي.
د دروبه د قبایلانو د دغه خبرونامه چې د نیمه قبایلی سیمه بنو مرستیال پولیټیکل ایجنټ اشفاق خبر کا هغه سوول واروي زنه
ګورنر خدا خبر کړی دا کم سی کلاس او بی کلاس ته راغې وي دوباره اسسمنټو کې کم ملکای اسسمنټ شوی وي او کبدي کې څو پرس کا پورا خپل کم چې سرکار وفادار دی پاغه شرایط پورا ورتي نو ځای ته واپس راغی ملکای بهال کې دا خبره کړو کفرت کچا ته ګیله هم نو موږ د تقوار چې لپاره کولاو د اني ټایم موږ راتلی شو موږ خپل خبر راوړې شو.
مرستیال پولیټیکل ایجنټ اشفاق دا زیاتا کړه چې د سرکار د پاره ټول کا باجون برابر دی هر اقدار ته خپل حق ورسی د یو حق با کلا هم بلتا ور نه کی. سیلاب مسعود مشال ریجو ډیرا اسماعیل
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو
لمشال رادیو
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپښین درې نیمې بجې کېدونکي دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله نن په درېیمه ورځ هم تړلې پاته ده. خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ټول اوس مهال په دې لاره کې څه ډول تګ راتګ نه کېږي. پاکستان افغان چارواکي وایي نن یو ځل بیا په دې مسله خبرې سره کوي. د فاټا د استادانو اتحادیې وایي چې د اعلان سربېره هم د دوی د طرفي په اړه حکومتي حکم یا نوټیفیکیشن نه دی جاري سوی. د فاټا استادانو په اسلامآباد کې د تېرو شاوخوا درې هفتو راهیسې احتجاج کوي. دوی غوښتنه کوي چې د هېواد نورو برخو په ډول دوی ته هم دیموکراتیکي ترقي ورکړل شي. نن د تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسه زر په نامه د انرژي پروژې د ښار پرانیستې کېږي. په دې پرانیستې غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو لوی کلاود په ملتیا د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ته رسېدلی. د کورمې ایجنسۍ په پاړه چنار کې له امنیتي ځواکونو سره په مشرتۍ کې څلور مظاهرې چان وژل شوي دي. دا پېښه د چهارشنبه په ورځ شوې چې پکې اوولس کسانو ټپیان هم دي. افغانستان په ننګرهار کې ځانمرګي برید یو پولیس وژلی او اووه نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي نن شاوخوا یوولس بجې د غنیخیل ولسوالۍ روغتون ته څېرمه د سیمه ییزو پولیسو پوستې تر څنګ ځانمرګي برید وشو. افغان ولسمشر به د اداري فساد یا کرپشن پر ضد نن په لندن کې یو نړیوال کانفرنس ته وینا کوي. جمهوري ریاست په بیان کې ویلي ښاغلي غني به له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان لیدلوري او افغان حکومت هڅې بیان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بینکونو جګړو مشرانو ته ویلي که څوک غواړي چې له ایران سره تجارت وکړي هیواد به یې مخه ونه نیسي. جان کیری د اروپایي بینکونو مشرانو ته نن په لندن کې دا خبره وکړه. او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د ایران زابل ښار په نړۍ کې تر بل هر ښار الوده یا ککړه هوا لري. زابل ښار د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې دی چې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې پروت دی.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات کې پاناما لیکس په حق له پلټنې زر تر زره په مکملولو اتفاق وکړی شو. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف ترمنځ شوی ملاقات نه وړاندې په وزیر اعظم هاوس کې د ملک د سیاسي او عسکري مشورولۍ یوه غونډه شوې وه چې پکې د کرپشن د خاتمې او مهم معاملات زر تر زره په حل کولو اتفاق وکړی شو. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د پاناما اسنادو خطراتلو وروستو تر دې دمه په پاکستان کې د معاملې د پلټنو لپاره په ضابطه کار هم اتفاق نه دی شوی. د نړۍ په یو شمیر ملکونو کې حکومتونه مستعفی شوی دي او په ځینو ملکونو کې خو پلټنې هم شروع کړې شوی دي، خو په پاکستان کې تر اوسه په ټی او آرز لانجه روانه ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې اپوزیشن د پلټنو غوښتنه کوي او حکومت هم دا وایي چې پلټنې به کولی شي، نو زر تر زره دې د ټی او آرز معامله حل کړي او پلټنې دې مخ په وړاندې بوزي. مشرق ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکي کلیدا. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې کله هم سیاسي معاملات خرابۍ طرف ته روان شوي دي، نو فوز په باقاعده توګه معاملات حل کولو کې خپل کردار لوبولی دی. او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات پر مهال د جنرال راحیل شریف وینا وه چې د پاناما اسنادو پلټنو په حق له د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د شخړې له وجې نه صرف د حکومت کارکردګي بلکې قومي سلامتي هم متاثره کیږي، نو دا مسله دې په فوري توګه ختمه کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې اولس دا غواړي چې د معاملې پلټنې وشي چې د دوی د تعلیم او بجټ برابر پیسې د ملک نه بهر څنګه ویوړلې شوې او دا چا چا وړي دي. جنگ ورځپاڼې خپل اداریه د علي حیدر ګیلانی پر خوشی کېدو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې علي حیدر ګیلانی درې کال وړاندې هغه وخت وتښتولې شو چې نوموړي په ملتان کې د یوې انتخابي جلسې مشري کوله. ورځپاڼه لیکي چې د علي حیدر ګیلانی د راخوشي کېدو وروسته د یو شمیر نورو تښتولې شوي خلکو د واپسۍ امید هم پیدا شوی دی، او دا خبره هم په ډاګه شوه چې دا قسمه پیښو کې پاکستانی طالبان ککړ دي، چا چې د پولي دواړو غاړو ته ځان له پټنځایونه جوړ کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان او امریکا فوزونو چې په کومه طریقه د دغه ډلې په اډې چاپه ووهله، نو تمه ده چې د نورو ډلو پر ضد به هم دغسې کاروایی وکړی شي چې د دې سیمې نه د وسلوالو خاتمه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. بریتانوی انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان په سند صوبه کې پر یوې غریبې جینۍ د جنسي تیرې پیښې او هم له بریتانیا خپرېدونکې یوې بلې ورځپاڼې ګارډین بیا په افغانستان او نایجیریا کې د اداري فساد په اړه د بریتانیا د وزیر اعظم د څرګندونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي هارون باچا اوروي.
د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې لیکنې وایي د پاکستان د سین صوبې په یوه کلي کې دوه ورونو په مبینه توګه پر یوې 14 کلنې جینۍ جنسي تیری وکړ چې پر ضد یې پولیسو هیڅ اقدام ونه کړ. د آسیا د بشري حقونو کمیشن په یوه مکتوب کې د ځایي غیر حکومتي ادارو د معلوماتو پر اساس ویلي چې د جنسي تیری دغه پیښه په یوه ځایي روغتون کې په ثبوت رسېدلې وه او پولیسو یې مقدمه هم درج کړې وه، خو پولیسو پر ځای د دې چې څه اقدام یې کړی وای دغه معامله یوې ځایي جرګې ته وسپارله. جرګې پریکړه وکړه چې که پر جنای جنسي تیری کوونکي ورونه 1200 کیلو غنم ورکړي نو هیڅ به ورته ونه ویل شي. له هغې وروسته چې په مطبوعاتو کې د دغه پیښې او په اړه یې د جرګې د پریکړې خبرونه خپاره شول، د سیمې پولیس دې ته اړ شول چې اقدام وکړي، خو بیا هم له دوو ورونو یې یوازې یو ونیو. د بشري حقونو د کمیشن په مکتوب کې ویل شوي چې جنسي تیری کوونکي هلکان د سیمې له جاګیردارانو څخه وو چې د دغه عمل د ښکار شوي جنای د کورنۍ 14 غړي یې نوکران ول. په مکتوب کې دغه راز ویل شوی چې د سین صوبې غټ زمینداران د هغو غریبو کسانانو له بشري حقونو د سرغړونو لپاره شهرت لري چې د دوی ځمکې کری. د بشري حقونو یاد سازمان په خپل مکتوب کې د سین صوبې له خلکو غوښتي چې پر حکومت دغه جنسي تیری د عاملینو د نیولو او ورته د سزا ورکولو لپاره فشار راوړي. بلخوا هم له برتانیا خبرېدونکي یوې بلې ورځپاڼې ګارډین د هغه هیواد د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغو څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې نوموړي د برتانیا له ملکې سره په خبرو کې افغانستان او نایجیریا د نړۍ له فاسدترینو هیوادونو یاد کړي دي. ډیوډ کیمرون دغه خبرې په غیر رسمي توګه کړې وي او له دې نو خبر چې ګوندې په رسنیو کې به انعکاس ومومي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هغه نایجیریایي سیال محمود بوهاري په لندن کې کیدونکې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د لیکنې تر مخه یادو دواړو مشرانو دا خبره درک کړې چې د خپلو حکومتونو په ادارو کې د فساد پر ضد مبارزې پر مخ وړل د هغوی د هیوادونو د ترقۍ لپاره اړین دي. پر دې سربیره چې د افغانستان او نایجیریا حکومتونه دعوې کوي چې په دغه برخه کې د پام وړ کارونه کړي، یوه به هم تیار نشي چې د کیمرون پر څرګندونو عکس العمل وښيي. لیکنه زیاتوي هغه لیست چې د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال په اوږدو کې د نړۍ د فاسدو هیوادونو نمونه پکې خپور کړي، افغانستان پکې د اداري فساد په مخنیوي کې یو تر ټولو شاته پاتې هیواد دی چې 166 نمبر یې خپل کړی دی. په دې لیست کې یوازې سومالیا او شمالي کوریا له افغانستان وروسته دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته باشا خان مال یو کافی الګ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره زایا خور.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د کابلی سیمو یو شمېر استادانو نن په 23 ورځم په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي ناستې ته دوام ورکړي. دغه استادان وایي چې د 23 ورځو احتجاج وروسته ورله حکومت باور ورکړ چې د ترقی غوښتنې به ومنل شي چې دوی خپل احتجاج وروسته ترقی ختم کړ، خو اوس هم د حکومت د هغه وعدې د عملي کېدو انتظار کوي چې ورته ویلي وو ته د نوټیفیکیشن به ورته ورکړل شي. تیر کال په دسمبر کې هم دغه استادانو احتجاج کړو چې د حکومتي لوزونو وروسته بیا ختم کړ. له اسلام آباد رفت جو معلومات لري.
د آل فاټا ټیچرز اسوسیشن د مطبوعاتو سیکرټر آصف فقریدی مشال ریډیو ته وویل چې د 2012 کال راهیسې د وفاقي حکومت د خپلې ترقۍ غوښتنه کوي خو تر اوسه یې ورله ترقۍ ورنکړه. د نوموړي په وینا چې د 13 په ورځ ورته د سیمې نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل باور ورکړو چې وفاقي حکومت یې غوښتنه ومنله او ډېر ژر به یې نوټیفیکیشن جاری کړي، خو تر اوسه ورته په انتظار دي.
پارلیمنٹ کانفرنس روم کې چې
پټه اساتذہ ته مونږه فور ټایر او اپګریډیشن مونږ ورکو په ټول نیوز پیپرو کې په ټول میډیا الیکٹرانک پرنٹ میډیا باندې راغه بیا شاجګل صاحب سره زمونږ د پارلیمنٹرینز راو مونږ لا په ګراوند ته او الته کې اعلان وکړ چې تاسو ټول دوه بار کې تاسو فور ټایر چې کوم تاسو چې کوم د اپګریډیشن او فور ټایر مطالبه وه هغه منظور شو نن ورځ زمونږ په دغه کې دا امید کې دا او کنن نیوز دا خو راته شور ویلې دي چې ان شاء الله د جمعې پر ورځ به خامخا وشي اوس مونږ ناست یو جمعې پر ناست یو که جمعې پر ورځ اوسه خو ټیک ده نو نه شو نو بس مونږ ځو نه ځکه چې دا وادي
د ذکر دا چې په دې احتجاجي مظاهره کې د اوو واړو ایجنسو او شپږ اف آرز نه راغلي استادان ګډون کوي. د فاټا د استادانو غوښتنې او د نوټیفیکیشن په اړه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو غوښتنې جایزې دي او ډېر ژر به یې نوټیفیکیشن جاري کړی شي.
یا خو به نن وشي د شپې نوټیفیکیشن او که دا ونه شي نو په دې کې به دوه ورځې لګي ځکه چې وزیر اعظم صاحب زمونږ نه بار تللی دی دغه دستخط ضرورتي نو په دې کې ډیلی راتلی شي نو مونږ په تمه یو انشاءالله چې نن یا سبا کې دا نوټیفیکیشن خامخا وشي او زه خو دې کې شک نه کړم ځکه چې ما په خپله د گورنر صاحب سره په دې خبرو کې شامل پاتې شوی یم ما په دې کې داسې شک شوبه نه لیدلې تر اوسه که شک شوبه راغله نو بیا به بالکل په ډاګه باندې وایي.
شهاب الدین زیاته کړه چې د فاټا خلکو ته د تعلیم زیات ضرورت دی او د خپلو سیمو دپاره به د دې استادانو هر قسمه مرسته کوو. یاد دی وی چې په دې احتجاج کوونکو استادانو کې د اووم نه تر شلم ګریډ پورې استادان شامل دي او د دوی د احتجاج لوجې په فاټا کې دا وخت شپږو زرو نه زیات سکولونه بند دي چې لوجې په لکونو ماشومان د تعلیم څخه محرومه دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو وخت شوی د روښانه مستقبل خبرونې چې پکې داونه باجوړ ښار کې د یتیمانو ماشومانو لپاره جوړ شوی الهدا نومي مرکز حال درکو. په یاد مرکز کې دغو ماشومانو ته مفت دینی او عصري تعلیم ورکول کیږي. دا مرکز ماشومانو ته استوګنه هم مفت ورکوي. دا خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره منور شاه تیاروي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. سیړونکي وایي د قبایلي سیمو خلک لا د وړاندې نه له زیاتره بنیادي سهولتونو محروم وو چې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې یې د بدامنۍ له وجې مشکلات لا نور سوا شوي دي. په دې کې تر ټولو زیاته د تعلیم برخه متاثره شوې. په قبایلي سیمو کې تر دې دمه وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي دي او نور اکثر سکولونه د بدامنۍ له وجې بند پراته دي. د دې تر څنګه ماشومان چې یوې خواته د کډوالۍ په نتیجه کې متاثره شوي نو بلې خواته د ځینو ماشومانو پلاران او د کورنۍ مشران هم د بدامنۍ ښکار شوي چې له وجې یې د دوی مستقبل د تیارو سره د مخ کېدلو اندېښنه ده. د کډوالو ماشومانو لپاره حکومتي او غیر حکومتي ادارو یو شمیر اقدامات کړي خو هغه ماشومان چې یتیمان شوي زیاتره د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. د انساني حقوقو کارکونکي وایي حکومت د دغه ماشومانو د زده کړو لپاره ځانګړې منصوبه نه لري خو په قبایلي سیمو کې ځینې داسې خلک شته چې په انفرادي توګه یې د یتیمانو ماشومانو د تعلیم او تربیت کار ته ملا تړلې. د دې هفته په روښانه مستقبل کې په باجوړ ښار کې د دغه ډول دوې ادارې په هکله تفصیل درکوو. د یتیمانو لپاره د الهدا په نوم د دې مرکز مشر علي سردار نه مو پوښتلي چې د دې ادارې د جوړولو فکر یې څنګه وکړو.
زه په خپله باندې د دوه کالو یتیم پاتې شوم او زما چې کله پلار په یو دردناکه حادثه کې اکسیډنټ وکړو او زه دغسې پاتې شوم نو زما دوه خویندې وې او په خپله زه پاتې شوم نو موږ ته مور کنتون وکړو. الحمدلله چې زما ترونه مو نیکمه مو هغه خو زما ډېر ښه کفالت وکړو ښه پرورشې وکړو نو هغه والي سره زما غ ژوند ډېر خطر خو بیا هم دا ده چې دا د پلار نشوالی دا په خپله یو ډېر لوی احساس دی. سړی داسې ځان له ځان له او یوازې یوازې سړی ځان محسوسوي نو په دې وجه زما په دې زړه کې دا یو درد و چې د پلار مینه ما ونه لیدله نو دغه درد د مخکې نه و ځکه چې دا ژوند په خپله باندې د یتیمۍ تېر شوی و نو ما په ابتدا کې به دا کوله چې چېرته یتیم ماشوم به و نو دغه سره به مې په زړه کې ډېره زیاته همدردي وه چې زما د اوسه څه ژېره زر ده سره وکړم خو دا مې خیال نه وګیني چې دا زما دا کوم تصور او خیال چې دی دا به د یوې ادارې په شکل کې بدلېږي. ورو ورو دا مینه سیوا کېدله او بیا هغې له الله وجود ورکړو.
علی سردار اویل د دینی علم ترسنګ یې په عصري علم کې تر لسمه پورې زده کړې کړې دي. نوموړی د الهدا یتیم خانې د اغاز په اړه وایي:
زه چې کله بیا د عملی ژوند ته رالم او واده وشو دغه وشو، نو د خلکو هر چا یو سوچ وي، نو زما دا سوچ و چې یاره زه څه ماشومان به دغه کوم چې د هغوی کفالت واخلم او د خپل وس مناسب کو یو وي کو دوه وي چې زه د هغوی دغه کوم. په هر حال هغې د پاره ما یو پلینینګ وکړو، ملګرو سره مې خبرې وکړې، د کرایه یو ځای مې ونیو، یو پنځه ماشومان هم په هغې کې واچول. دا تقریبا د 2007 خبره ده. د 2007 نه وروسته بیا هغه ماشومان زموږ سه وو، خو زما سره چې کوم نور ملګري وو نو د هغوی دا خبره صرف د خولې د هدف پورې وه، هغوی رانه وتښتېده او دا اداره ماته پاتې شوله. په هر حال دا کار ډېر مشکل کار و، خو ما به د الله نه د استقامت دعا هم کوله. او بیا ما د ترونو څه چې کوم تقسیم وکړو په هغې کې زما څه شی ورسېده، نو په هغې کې مې نیت دا و چې یاره د دې ماشومانو دپاره یو مستقل بلډینګ جوړوم. نو ما یو ځای واغستو دلته په ښار کې، نو په هغه ځای باندې ما د هغې دپاره د اداره جوړه کړل او په 2009 کې باقیدر د ادارې ابتتاح وکړله.
دا چې په الهدا یتیم خانه کې دا مهال څومره ماشومان زده کړې کوي او د دې مرکز میاشتنی اخراجات څومره دي، علي سردار په دې اړه وویل:
دا جی زمونږ سره دا وخت تقریبا 114 ماشومان په تعلیمي پیکج کې دي، لکه دا واړه چې دي ته انګلیش میډیم سکول هم مونږ وو او دوی ته د قرآن سبق هم وو. او د دې نه علاوه 40 ماشومان زمونږ سره په هاسټل کې زمونږ سره اوسېږي. باقی دا چې د دې ماشومانو مکمل کفالت دی، د هغوی د روټۍ، د هغوی د کپړو، د هغوی د پیزار، د هغوی د اختې واړه کولو، د هغوی د بیمارۍ، دا ټولې مسلې چې دي دا د ادارې په ذمه باندې دي. نو فنډ خو ډېر زیات ضرورت دی، خو چونکې زمونږ اوس دغه کم دی، اوس هم زمونږ اداره تقریبا 375,000 روپۍ ده په خساره کې ده. د هغې وجه دا ده چې مخکې دلته د انتظامیې به زمونږ سره تیر پیسې به د 200,000 روپیو امداد کوو، نو هغه امداد مونږ ته د دریو میاشتو کې تقریبا په 2 میاشتو کې 50,000 روپۍ میلاو شو. دې کې بیا مونږ خبره وکړه، دا سیاسي خلک هم راغونډ کړو د باجوړ، نو هغوی د پی ایس ایف سره خبره وکړه. نو زه پی ایس ایف مهرباني وکړله او هغه 100,000 روپۍ مونږ ته وسو د میاشتې راکوي. او زمونږ د ماشومانو اخراجات چې مونږ بالکل نارمل اخراجات کوو، نو دا 2,500,000 روپۍ لګي.
نوموړی زیاتوي په دې مرکز کې یتیمانو او مستحقو ماشومانو ته هر وخت او مفت داخله ورکول کیږي چې ټولې خرچې یې هم دا مرکز برداشت کوي.
د دې ماشومانو لپاره زمونږ دغه د جذبات دی چې کو هر ټیم د بیفری بچی راشي، خو دا غي مونږ صحیح معلومات کوو. یو دار چې پلاری مړی یقیني، او بل دار چې دا غي وس نه کیږي. ځنې ماشوم خود سي چې دا غي ترونه یو فیملی هغه غا سپورټ کوي کنه، خو چې کوم ماشومان دسی چې هغه په دې دغه کې پاتې دي او هغې ته د تعلیم ضرورت دی، هغې ته د ښه ژوند ضرورت دی، نو مونږ زو باقاعده په هغې پسې زمونږ دلته ملګري دي او په علاقو کې سرچ کوو چې یاره داسې کوم ماشومان چې دا پاتې نه شي. او که څوک یې مونږ ته راولي نو هغه هم بالکل داخله وو. نو چې بیخي ډېر اورلوډ شوي نه، دا اوس زمونږ اداره تقریبا په لکونو قرضدارې ده. خو نن هم پرون هم مونږ تقریبا 2 ماشومان داخل کړي دي. مونږ په دعوه سره وو چې دا کوم بېسری ماشومان چې دا وی څوک ته پوسټ نه، نو زمونږ اداره دا غي ته پوسټ کوي. باقاعده مونږ پاږی په سیزو چې سبا لاغه د دې ملک یو مفید شهري جوړ شي.
علي سردار وایي په الهدا مرکز کې یې د دینی او عصري علومو لپاره اعلی تعلیم یافته استادان مقرر کړي دي. دا چې د یتیمانو جنکو لپاره هم د کوم مرکز جوړولو اراده لري که څنګه، نوموړي وویل:
ډېر بهترین سوال مو کو دی والي سردار، چې لکه دا څنګه تعلیم چې دا لک حق دی، دا جنې حق هم دی. او جنکۍ خو خامخا په دې معاشره کې زمونږ زنانه چې دي، نو هغې ته هغه حیثیت مونږ نه دی ورکړی کم چې په کار دی. هغې ته اسلام ورکړی دی چې د هغوی د صحیح تعلیم او تربیت بندوبست به سړی کوي. نو دی والي سره زمونږ یو زبردسته منصوبه ده، او د جنکو دپاره باقاعده ما اوس بلډینګ چې کوم دی کنسټرکشن د هغې شروع دی، هغې دپاره مې یو برابر غټه نقشه جوړه کړې ده په انجینیر باندې چې د هغې اسټیمیټ دی 1,82,00,000 روپۍ. او الحمدلله الله دې قبوله کړي، هغې دپاره ما خپل ځمکم دغه کړې ده چې په ښار کې تقریبا زمونږ د یو کانال قیمت 1,00,00,000 روپۍ دی. دا مونږ چې کوم ځای کې اوسېږو، خو د هغې دپاره مې 4 کانال ځای هغه مختص کړی دی چې یو بھرپور دغه ماشومانو جنکو یتیمانو دپاره به یو زبردست کمپلیکس جوړو چې ان شاء الله په لږیز په دې کې د باجوړ ماشومان یا نورې چې مونږ ته څومره بهتری بچی راځي چې د هغوی ښایسته تربیت وشي او هغې هم د دې نورو ماشومانو سره سیال شي.
علی سردار د باجوړ خار کې د یتیمانو ماشومانو لپاره د الهدا په نوم یو مرکز چلوي چې پکې زده کوونکو ته د عصري تعلیم ترڅنګ د دې علم هم ښودل کیږي. نوموړی له چارواکو غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې د نړیوالو مرستندویا غیر سرکاري ادارو ته د کار کولو اجازت ورکړي. د دې په نتیجه کې به بې وسه او یتیمانو ماشومانو ته د تعلیم موقع زیات شي. په الهدا مرکز کې مو د څو تنو ماشومانو او د هغوی د میندو سره خبرې کړې چې د یوې لنډې دمې نه پس به یې واورئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونې په باجوړ خار کې د یتیمانو ماشومانو لپاره د جوړ شوی الهدا نومي مرکز حال درکو. په یاد مرکز کې دغه ماشومانو ته د دینی زده کړو ترڅنګ عصري تعلیم هم ورکول کیږي. دا مرکز ماشومانو ته تعلیم او استوګنه مفت ورکوي. نور تفصیل به هم واوري د مشال ریډیو ترڅنګ وسه.
په باجوړ خار کې د الهدا مرکز د ماشومانو سره خبرې کړي چې د تعلیم ترڅنګ د غلطه استوګن هم دي. یو ماشوم وای
واز مينوم د دولیسه د چارمنګو کلاس پور جماعت کې سبق و. پلان می په جنگ کې مړ امور می کندې دلته به ترونه سره څلور کار نه نه تانګي دلته کې وسی جانې مرا را کوي خوراک مرا را کوي پیزارار چرالاق کی جنارو رشو رابطلم از مستقبل کی انجینیر جوری.
د معاذ خان مور بی بی د خپل حالات او ارمانونو په اړه ویل چې اول ور سره د زوی د تعلیم ډیر فکر وو خو اوس مطمئن ده.
دا می دلته لورو ولا دغه کوته مدرسې ولا کتل دا مولای سر بیا میلاو شو و دلته را ولا دی مدرسې کی داخل ک بالکل ته خوشاله یو کپړی مولکی او خوراک مولا ورکوي چاکر لمبوزی ایس تکلیف و تنشته خواه خوشحاله دی کپلی بیماره غوارو عرصه ولکوی نو دا مرمان ده چه سبق اوی ماشتر تساشی مولایی سیب تساشی داکتر تساشی چه دا سبق اوی ده خیرسه او سبق پورکی نو سبق تساشی نو بیا بولا خامخا واده که ده خیرسه.
هلته یو بل ماشوم چې په الهدا مرکز کې اوسیږي وای مور او پلار یې دواړه مړ دي. په دې مرکز کې خوشاله دی او په تعلیم کې اعلی مقام ته رسیدل غواړي.
رضوان الله نوم مې دی په کلاس پاس کې سبق خوام او معمول دغه باري ډېر ډېر څنګه کې مې یو کار وشو یو تر باندې بانا پاتې او ایسته زما پلار سره روانو ایسته پاتې کې مې تېش مې تېش تا کېناست ایسته بام را پاتې بس پاو کې لږ څه د چاندې وشته بس ساتلا مور زه بیخي وروکې وم هغه هم راوازې کې نه خبره خو یو ځېمه یوه نخور زمانه لکه مشره ده زمانه کور مې د سکولي سبق نه وستمې بس هغو شو دلته او دې مدرسه کې پاتې کې دلته راړه جامې هم را کوي او روټه یې مالکه په وخت وخت راکوي او نغدې پیسې مې راکوي کتابونه نه تنګېږم نه راته تکلیف یو او چکار لمبوزي انشاءالله ډاکټر به جوړ.
دا راز د باجوړ خار د الهدا مرکز یو بل ماشوم راته وویل چې دغلته یې تعلیم او تربیت ته ښه توجه ورکول کیږي.
زما نوم دی ایماد او کلاس سیکنډ کې سبق وایم او ریسو کې کورس دلته مې تر مې دلته به سبق واو دلته به مور داخل زما یو خویندې ده یو ورور خو مې مشره ورور مې کشته زه انجینیر جوړیم.
د اماد خان مور بیبی مشال ریډیو ته ویل د خاون د مرګ نه پاس ور سره د کورنۍ خلکو مرسته نه کوله خو اوس خوشاله ده چې په دې مرکز کې یې بچو ته مفت تعلیم او استوګ نه ورکول کیږي.
دا لکه زمونږه لکه په دې جنگونو کې کورونه وران شو په دې سم کې کړه دې خار لا نو دې خار کې بیا لکه مونږ تاسو وکړو لکه چې دغه شان دغه مولای سي دی او ما شومان داخلي بیا لکه مونږ راو چې دلته داخل کو جیره که زمونږ واسه نه کېدله که درې بچی نه لکه دوه لکان یو جنایو لکه ترون ته میویل ما دې ماشوم لکه څه دغه وکه یو لکه داخله کې اس لکه بیزې ګرځي وو دغه غټی کې بیزې بیزې غټی ګنو موږ چې لکه صحه خلو څه فکر یې ځکه نو لکه چای دغه لکه ما د پخپله باندې راوسته دلې پخپله داخل کړل ډېر زیاتې موږ خوشحاله یو چې لکه د هر څه خیال یې ساتلې کېږي لکه چې دا راشي کور ته لکه زه چې تپوسونه کوم تم لکه مدرسه کې څنګه چل دی څنګه نه لکه دا وایي چې لکه زمونږ هر څه لکه د ښه انتظام او لکه هر څه ښه خیال هم ساتي لکه زه ورته وایم وعلاز لانجې کې وینا وایي مولایي صاحب یار نه راته نه شي کولی او ښه په دغه باندې لکه په اتفاق باندې اوسېږو
د دغه مور نه مو پوښتلي چې د زوی د مستقبل لپاره څه ارمان لري
زما دا ارمان ده چې لکه دا خدای پاک نیکمل سالمنه غټ کړي او د هر مؤمن مسلمان خیر کې خدای پاک پیدا کړي کې خو علیم او خو دغه تی جوړ شي نو لکه زما د خارمان دي زه وایم چې لکه دا سابق وي او لکه کامیاب شي او لکه دغه شي لکه انسان او دغه تی جوړ شي بیا خلا غټ شي لکه هیڅ وته بیا لکه نه معلومي دي
د اماد خان مور وای کوندو او بے وسا میاندو ته سوال کوي چې د غریبۍ لوجه د خپل بچی د سکولونو نه نو باسي او په ماشومتوب کې دی مزدوري او ته نه استوي
تاسو لکه خپل ماشومان لکه په ځان باندې سخت تیر کړو لکه دا ماشومان دې سبقونو ته لکه و باسي د خدای ته می دا وعده چې خپل یو عذاب ولا خیر غونډام خو چې زما بچی سبق و یو د وټولو د مصریان دې خدای وساتي لکه خپل سبقونه و یو دا لکه راتلون کې زندګی لکه دې وخاش لکه خپل ماشومان دې لکه په دغه کې داخل کې په خو خو مدرسو کې او په خو خو خدغه کې چې هغه د قشان ته لکه څنګه هغه د افسران مونږ یې نه دا هغه خلک یې نه مونږ ته خپاکي کې چې کاش لکه دا شان زمونږ بچی وینو څومره بخاوي نو دې دا شان دا واړو او دې سبقونه سخت یې تیر کې خدای کرا طلا واسه دل زما دا پیغام د چلته ټول می عندي د خپل ماشومان لکه دغه کې داخل کې په خو خو زاینو کې او سبقونه دی پیوي
تاسو د باجول خار الهدا مرکز کې د یو ماشوم د مور خبري واوري دي په دغه مرکز کې یتیمانو ماشومانو ته مفت دینی او عصري تعلیم ورکول کیږي دغه لته د داخلو ماشومانو میاندې د حکومت نه هم غوښتنه کوي چې دا ډول مرکزونو سره د مالی مرستې وکړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 دا شمیره تاسو ته یو وار بیا تکرارو 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ
اصل راست صداقت دے ہو